واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام کړئ د سات خبرونه ته په کابل کې د طالبانو د حکومت مقامات وایي چې لې وښ زند ورسته د دوشنبې ورځ له افغانستان څخه چین ته د هوایي دالیز د لاري د جلغوزو د صادراتو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز د لاري توکي د افغان سوداګرو او د کام هوایي شرکت ترمنځ د وی هوګړې د مخې لومړی د کابل څخه متحده عربی اماراتو او بیا لا غزه چین ته لېږدول کیږي د طالبان د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر د هوایي دالیز د پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د مخه به د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان د کراچي د بندر لاري چین ته لېږدول کېدل چې دوی میاشتې وخت ونیوه خو دغه نوی هوایي دالیز لاري به د افغان سوداګرو مالونه په یو اونۍ کې د چین بازارونو ته ورسیږي د چین سره د هوایي دالیز د بیرته پرانستلو د مخه د طالبان حکومت د چین، ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د یو تړون د مخې د دغو هیوادونو ترمنځ یو ځمکنی دالیز هم پرانستی دی چې د پرانستلو وروسته به په لومړي ځل د چین څخه سوداګریز توکي 13 میلادي میاشت افغانستان ته رسیدلی وو د چین، ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د ځمکنی دالیز د پاکستان د کراچي بندر د لارې د چین او افغانستان ترمنځ د 2 میاشتو لار دوونی تر کومه کړی ده د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو د شونځي په یو موټر برید کړی په پیښه کې موټر چلونکي وژل شوی او دوه واړه ماشومان هم زخمیان شوي دي د پیښې وروسته شاوخوا 2000 ماشومانو صرفونو څخه راووتل او احتجاج یې پیل کړ د سوات ولسوالۍ یو وخت د پاکستان تحریک طالبان نیولې وه او لس کاله د مخې د نوبل جایزه ګټونکي ملالای یوسفزی هم په دا ډول برید کې زخمي شوي وه په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان غړي لیدل شوي او بریدونه هم زیات شوي دي د پولیسو یو افسر علي بادشاه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکي تښتېدلی او د لټون عملیات پیل شوي دي ځایي خلک ویرې لري چې دغه برید تحریک طالبان پاکستان کړی خو د پاکستان تحریک طالبان په دغه برید کې لاس لرل رد کړی دي په دروست سواد کې د خصوصي ښوونځي او زده کوونکو دوشنبه پر ورځ احتجاج کړی او د سولې غوښتنه کړې د اوکران په پلازمینې کیف کې امنیتي چارواکي وايي پرونو د شنبه په ورځ روسي په دغه شهر باندې راکټي بریدونه کړي او لشتر لږه تا کسان مړه شوي او څلور برش نور زخمیان شوي دي د کیف شهر امنیت کمانډاني په یو رسمي اعلامیه کې لیکلي چې دا راکټونه د شهر په مرکزی ساحو کې د غړنګونو پر مهال لګیدلي ملکی خلکو ته طرفدار وبښتي او عامه تاسیسات هم زیانمن شوي دي د کیف مرسر د اوکران په نورو شهرونو لکه لیفیف، ترنافیل او ډیپرو کې هم پرونو د توغندۍ ولګیدل عمله لوی چابدنی وسوي د اوکران دفاع وزارت وایي روسیه د کروز 15 بیا توغندې وشتلې چې یو سلويشت ورته په هدف ترلګیدو مخکي لمنځه وړي د اوکران پر شارونو د روسیې د راکټي بردونو هممهاله د اوکران جمهور رئیس زلنسکي پرونلسته په خپل وینا کې ویل چې د بردونو اصلي مقصد د اوکران د برېښنا تایسات او عام خلک دي بلې خو د ملګرو ملتونو عمومي مجلس په پام کې لري چې نن د اکتوبر په 18مه یاد ولسمه په یو پریکړه رایګري وکړي چې د روسیې لخوا د اوکرين د سیمو جلا کول وغندې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونی د اوکرين هغه څلور سیمه چې د روسي پاوز نیولي د روسي د خاوري برخه اعلان کړه په دې کې لوهانسک، دانسک، خرسون او زاپورژیا سیمه شامل دي بری خو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ د اوکرين پر شارونو د روسي د توغندۍ او بریدونه وغندل او ویل چې دا د ولادیمیر پوتین د ناقانونه جګړې بشپړ واشت په ډاګه کوي شغلی بایدن په ویلامي کې ویل متدارات په اوکرين کې د روسي د نن ورځې توغندیز بردونه په کلکه غندي شغلی بایدن په اعلامیه کې همدا شان ویلي موږ یو ځل بیا په روسي ژغ کوو چې ژر تر ژره دغه به بنسټه يرغل پاید ورسوي او خپل پوزیان له اوکرين څخه وباسي د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري ویلي چې د غیوات په انمبارا ایالت کې د کشتۍ د چپګېدو په پیښه کې تقریبا ټول سپاره کسان په سیبي دي شاوخوا 50 یا کسان د تیرې جمعې په ورځ په دغه کشتۍ کې سپاره وو چې د نایجیر په سیند کې د سیلاب درتګ له وجهي چپسوه جمهور رئیس د استرالی خدماتو ادارې ته امر کړی چې په پیښه کې د وژنسو کسانو سره لازمی مرستي وکړي په عین حال کې د استرالی چارو د ادارې کارکونکو ویلي چې د اوبو څپې ډېرې لوړې شوي او د ژغورنې او د لټون چارې ستونزمنې کړې دي په پیښه کې ډېرې وژل شوي ماشومان او مېرمنې دي چې د اوسېدو په سیمه کې د سیلابونو له کبله غوښتل چې ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې کښتۍ کې 50 تنه سپاره وو او دومره کسانو د لېږد ګنجایش نه درلود. په نایجیریا کې د کښتیو د چپه کېدو دا ډول پېښې هر وخت کېږي، ځکه چې له یوې خوا پکښې ډېر کسان سپرېږي، له بلې خوا دا کښتۍ د ټاکلې اندازې څخه په لوړ صورت کې ځي او چلوونکي یې هم قانون نه مراتوي. په نایجیر کې د 6 کال باراني موسم د پیل راسې څه باندې 200 میلیون وګړو ته مالي او ځاني زیان رسېدلی، 100,000 یې بې کوره شوي او تر 300 زیات خلک پکښې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې او د سره صلیب نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکو 2 لسیزو کې به د تودوخې څپې هغه حد ته ورسېږي چې انساني ژوند به دوامداره نه وي. دغه ادارو ویلي چې په شمالي افریقا، په جنوب او جنوب لویدیځې آسیا کې د تودوخې څپې د انسان روحي او ټولنیز حد څخه زیاتې سي، چې له وجې به په لویه کچه زیات زیانونه او د مرګونو سبب سي. په دغه ګډ راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې 6 کال په پاکستان او سومالیا کې د تودوخو څپو له وجې تباهي او شودري چې راتلونکي به تر دې هم ډیر بد وي. په دغه راپور کې ادا سوي چې بزګران، ماشومان، زاړه عمر لرونکي او امیندوار ښځې د ناروغیو او د مړینې د زیات خطر سره مخ کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارۍ سازمان او د سره صلیب نړیوالې ادارې راتلونکي میاشت په مصر کې د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس له مخې دغه راپور جاری کړی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا متحده ایالاتونو پورې 20 کاله مخکې پر افغانستان نظامی یرغل وکړ. د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته د دغه نظامی یرغل هدف دا و چې په افغانستان کې د القاعده په تنظیمونو له منځه یوړل شي او د طالبانو حکومت ړنګ شي. خو امریکا له 20 کلونو نه وروسته له افغانستان نه ووتله او اعلان وکړ چې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. شنون کې په افغانستان کې د امریکا 20 کلن نظامی حضور له لاسته راوړنو او ناکامیو سره مل بولي.
And the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end.
متحده ایالاتونو د 2001 کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه د افغانستان په شمال کې د طالبانو پر مورچلو پراخ هوایی بمبار پیل کړ. متحده ایالاتونو د شمالي ټلوالي په ملاتړ ډېر ژر وکړ شول چې د افغانستان په شمالي برخو کې د طالبانو لیکې ماتې او پرمختګ وکړي. واشنگتن وروسته لغه په افغانستان کې د طالبانو د رژیم او د القاعده د لمنځه وړلو عملیات پیل کړل چې د القاعده غړو د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه وکړل. په واشنگتن ډي سي کې د ولسن په څیړنیز مرکز کې شنون کې مایکل کوګلمن امریکا غږ ته د دې په اړه چې آیا پر افغانستان د امریکا یرغل یوه ښه تجربه وه وویل:
very quickly achieved its initial
متحده ایالاتونو ډیر ژر خپل لمړني اهداف ترلاسه کړل. طالبان یې لواک څخه ګوښه کړل او واقعا د القاعده په تنظیم په ډیر بد رقم وځپل او همدا دلیل و چې امریکا پریکړه وکړه او افغانستان ته ولاړه څو هغه ډله له منځه یوسي او یا یې په بد رقم وځپي چې د سپتمبر د 11مې بریدونه یې کړي وو او هغه ډله له واک لرې کړي چې القاعده ته یې پناه ورکړې وه.
خو ښاغلی کوګلمن وویل چې د لومړنیو هدفونو له ترلاسه کېدو وروسته د متحدو ایالاتونو لپاره د افغانستان تجربه ډېره منفي وه،
ځکه دې هېوادونه کړی شول چې د یوې ثابتې ستراتیژۍ په جوړولو او د لاسته راوړنو په مرسته مېرمنو ته ښه فرصتونه او په افغانستان کې ډېره ازادي رامنځته کړي. دا موارد برعکس شول او په دې معنا چې بالاخره طالبان واکمن شول.
د امریکایي چیرونکو د امریکا او طالبانو د اړیکو د راتلونکو په اړه وایي چې ډیر څه بل اوسني حالت څخه بدل نشي، ځکه امریکا د طالبانو په پالیسي او په خاص ډول د بشري حقوقو او همشموله حکومت په مسایلو خوشاله نه ده او کله چې خبره د ترګري په وړاندې مبارزه شي طالبان به حقوق شرایطو ته پاملرنه ونه کړي. د ترګري او تونلارې په وړاندې د مبارزې کارپو اجمل سهیل وایي چې امریکا ونه شوای کړی چې د افغانستان لپاره خپل لوی استراتیژي د کامیابی په طرف بوزي.
ول لپاره مرغه په دا ټول شلکلن حضور کې نه دموکراسي په افغانستان کې پلی شولا او نه هم هغه پستلار نیشن بیلډینګ یا ملت سازی په افغانستان کې واده وکړه. افغانستان اوس هم ټوټه ټوټه په قومونو په مذاهب باندې وشل شوې ده او دموکراسي صرف یو عنصر و چې هغه تنه ګټه پورته کړه.
د چارو دغه شنون کې وای کڅه هم امریکا نه غوړي چې افغانستان د روسي او چین په یو سنگر بدل شي، خو د اوس لپاره افغانستان د متحده ایالاتونو په لومړی توپ کې نه دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په خنۍ ویان رحمت الله اندر وای چې امریکا په تیر شلو کلونو کې خپل هدف چې د القاعده لمنځه وړل او له طالبانو سره د هغوی د اړیکو شلول و ترلاسه نه کړ. نوموړی زیاتوي چې د امریکا په وتلو سره تیر شل کلنی لاسته راوړنې هم د لمنځتلو په حال کې دي.
ستر تاوان افغان ولست او افغان ټولنې ته ورسېدو چلته په دې شلو کلو کې یو مدني ټولنه را مؤسسې و، څه ارزښتونه را مؤسسې و، څه پرمختګونه سوي و، هغه پرمختګونه ورځ تر بلې لمنځه ځي، هغه ارزښتونه ورځ تر بلې لمنځه ځي، او هغه مدني ټولنه او هغه کادرونه سره مؤسسې و هغه ورځ تر بلې لمنځه ځي.
خود متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن څو ځله ویلي دي چې هغوی په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده ماتول وو ترلاسه کړی دی. اوس که څه هم پخوانی امریکایي پوځیان په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه لري، خو بایدن وایي چې هغوی به پرې نږدي چې ترهګر له افغانستان څخه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښ متوجه کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران او لسیزو جګړو د خلکو او په ځنګړي ډول د ماشومان پر رواني حالت ناوړه اغیز کړی دی. نور جزئیات پر پورت کې.
د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د هارو څلورو ماشومان او پاخ عمر سړو څخه یوازې یو تنه درملنه کړی چې په خبره کې دی چې زیات شمیر خشبي نوي. پر راپور کې راغلي ماشومان لړلور روحي او رواني فشار سره مخ دي، ځکه چې هغه په افغانستان کې تر ټولو بد حالت زغمي. لاغوی څخه زیات د شپې وګ بيدی کی خونځي خوشی کوي څو د خپل کورونې لپاره کار وکړي، خپل دوستانی د روغتي امکاناتو د نشټوالي لامل لا سور کړي او د راتلونکي په اړه ډیره کمه هیله مندي لري. پر راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اټکل لمخې شاوخوا 4,400,000 ماشومان او د پاخه عمر کسان د رواني ملاتړ، روغتیا او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د ماشومان د ملاتړ سازمان پر راپور کې ویل شوی چې له هر څلور نجونو څخه یو نجلۍ د جوار خپګان نه خلري او درې پر دوه لکانو هم ورته ویلي چې د جوار خپګان او غم احساس کوي. د یو نړیوال راپور لمخې شاوخوا 1,000,000 کسان پر رواني ناروغي اخته دي. دوی له دې کبله سخت رنځګاري ځکه چې دغه ناروغي ورته یو ډول عیب ښکاري.
دا یو تناقض دی چې ولې موږ باید په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړو. دا ځکه چې اکثره خلک په دې فکر دي چې په دې ناروغي اخته کسان سم نه دي. د بیلګې په توګه دوی په ناعادلانه ډول رواني ناروغي او تاوتریخوالي سره تړي. د بیلګې په توګه دوی ګمان کوي چې هغه خلک چې رواني ناروغي لري د اعتماد وړ نه دي، د ژوند ښه شریکان نه دي او یا ښه همکاران نه دي.
د دغه نړیوال راپور موندنې به نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې وڅېړل شي. په هیڅ هیواد کې داسې کوم امکانات نشته چې لمخې خلک د رواني ناروغیو له کبله خپل درد او غم له نورو سره شریک کړي.
یقینا چې د کورونا وبا په لومړي کال کې د رواني ناروغانو شمیر زیات شو او موږ پوهیږو چې د پریشانیو او خپګان اندازه په هغه هیوادونو کې چې کورونا ځپلی وو درې چنده زیاته شوې وه.
د ژور خپګان لاملونه د کورونایو په وینا اقتصادي ستونزې، د امکاناتو نشتوالی او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی ګڼل کیږي. څېړونکي وایي په هغو هیوادونو کې چې بېوزلي ډېره وي د رواني ناروغانو د درملنې امکانات کم وي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونو ته ادامه ورکو. د افغانستان نه چین ته د هوایي دهلیز لاره د جلغوزو صادرات بیرته پیل شول. جلغوزي د افغان سوداګرو او د کامیر هوایي شرکت ترمنځ د یو هوکړې لمخې چین ته صادریږي. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال چې دغه مراسمو ته وینا کوله له افغان سوداګرو وغوښتل چې د افغان هوایي شرکتونو سره د بهرنیو هیوادونو ته د خپلو توکو د صادرولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې.
د یو ګډ ځل وروسته د دوشنبه په ورځ افغانستان څخه چین ته د هوایي دالیز لاري د جلغوزو د صادراتو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. چین ته د هوایي دالیز لاري د جلغوزو په لومړی جوپه کې شل ټنه جلغوزي دغه هیواد ته ولېږدول شو. د چین او افغانستان ترمنځ د هوایي دالیز لاري توکي د افغان سوداګرو او د کامیر هوایي شرکت ترمنځ د یوې هوکړې له مخې لومړی د کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا له هغه ځایه چین ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی برسیل ملا عبدالغنی برادر داوی دالیز د پرانیستو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د مخه به د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې چین ته لېږدول کېدل چې دوه میاشتې وخت پای اخیست. ملا برادر ویل چې دغه دوی هوایي دالیز له لارې به د افغان سوداګرو مالونه په یوه اونۍ کې د چین بازارونو ته ورسي.
څنګه چې هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کی.
ملا برادر د افغانستان په سیر په اوچا کې راګیر هیواد لپاره د نورو هیوادو سره د راکړې ورکړې لپاره د هوایی دالیزونو له لارې سوداګري ډیره مهمه او ګرنوي وي چې د ګاونډي هیوادو له لارې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د توکو صادرات اکثر په سرحدونو کې د ستونزو سره مخ وي چې دا ستونزې د هوایی دالیزونو پر رامنځته کولو سره هواري دي.
موږ د تجارانو صادراتي او وارداتي مالونه د نورو هیوادونو په ګمرکي دروازو کې په ورځو ورځو درو او اکثر وخت موږ د تجارانو مالونه خراب شوي او دوی ته لوی مالی زیانونه ور اوښتي دي. بینامنه هوایی دهلیزونه د افغانستان په شان په وچه کې راګیر هیواد ته یوازنۍ لاره ده چې خپل مالونه یې بې له کوم ځنډ او خنډه د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي.
د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو د صادراتو بهیر د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې د افغانستان د تولیداتو د پراختیا او د صادراتو د کچې د لوړېدو په ځاب پیل شوی و چې د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو د رسېدو سره سم دا بهیر ودرېد. د روان 2021 میلادي کال په سر کې افغان سوداګرو په خپل ابتکار سره چین ته د هوایي دالیز له لارې د جلغوزو صادرات پیل کړل، خو د څو الوتنو وروسته دا بهیر د ځینو ستونزو له امله ودرېد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې د روان 2021 میلادي کال راهیسې چین ته تر 3000 ټنو پورې جلغوزي صادر شوي دي. د ښاغلي جواد دا کال مخی افغانستان هر کال تر 5000 ټنو پورې جلغوزي چین ته صادرېږي. خغلی جواد ویل چین ته مون کال کې د 5000 ټنو ترمن جلغوزي صادرو چې اکثر د پاکستان له لارې صادرېږي. د مخ د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوري چارواکو امریکا غږ ته ویل چې د دې لپاره چې پاکستاني سوداګرو د افغانستان جلغوزي د پاکستاني جلغوزو په نوم چین ته صادرول، د چین لوخه دغه هیواد په وارداتو یې بندیز لګول شوی. د چین سره دغه هوایي دالیز د بیرته پرانیستو د مخه د طالبان حکومت د چین، ازبکستان او کرغیز دستان ترمنس د اوټرول مخې د دغه هیوادو ترمنس یو ځمکني دالیز هم پرانیسته چې د پرانیستو وروسته په لومړي ځل د چین څخه سوداګري ستوکي د دغه دالیز لاري په 13 میلادي میاشت کې افغانستان ته رسیدلې دي. د طالبان حکومت د چین، ازبکستان او کرغیزستان ترمنس د ځمکني دالیز د پاکستان د کراچۍ د بندر لاري د افغانستان او چین ترمنس د دوه میاشتو لار دوه نیو ته راکمه کړې ده. افغانستان کې وخت د طالبان د رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د 10 میلیارد ډالرو د شتمنیو د کنګل کېدو د دغه هیواد اقتصاد بحران سره مخ شوی او افغان سوداګرو د مالونو د اخیستو پلورلو لپاره د بانکونو له لارې بارته او د بهر څخه دننه هیواد ته پیسې دي شي لیږدولې چې ورسره د وارداتو او صادراتو بهیر د ستونزو سره مخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 2.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د ګوزن واکسین د تطبیق په ساحه کې یو شمیر دینی علما د پولیو ویروس د ګواښونو په اکله تبلیغ کوي. د خوست روغتیایي مسؤلین وی په درې ولسوالیو کې د شاوخوا 113 تبلیغ کوونکو له جملې څلور دینی عالمان دي چې د پولیو واکسین د تطبیق په ساحه مثبت اخیست کړی دی. منیر بهار په دې اړه له خوست نه رپورټ را لګلی.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو د مخنیوي په هڅو کې ورسره دا مهال شاوخوا 111 مبالغین مرسته کوي. د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا د مبالغینو په ډله کې دینی علما هم شته چې خلک د ګوزند ناروغۍ له ګواښونو خبروي. د خوست عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی امریکا غږ ته په دې حق له وویل
مبالغین چې د میک په درې ولسوالۍ کې لرو ګوربز مندوزی او نادر شکوټ کې چې دیغه نه یو سلو او یو کسون نور خلق دي او څلور کسان چې دی دا ولمالي او دا ولما چې دی ان شاء الله عزیز میک په مبالغین کې مثبت تغیر غلای دی هیڅ مشکل نشته او ان شاء الله عزیز ورس پورز ان کاریون او نور خلق چې دی وکسین کوي او ان کارون ورکیږي.
د نثار احمد په نوم یو کس امریکا غږ ته وویل چې د خوست په نورو لری پرتو سیمو کې هم د مبالغینو فعالیت ته اړتیا لیدل کیږي، ځکه لا هم د غریزو سیمو خلک د ګوزن ناروغۍ په حق لا کم په هوای لري.
زه خپل د سه هوت تلم مخته چې پرسکا د خوست ډیر لری پرتو سیمو په هغه کې د وکسینو کور دی و ډیر خو او جدا و چې د مبالغین لرل اما په هوای دوی تکلا کو پهلن چې په خوست درې ولسوالۍ کې دی مبالغین قرار لري د هغوی تاثیرات په نورو ولسوالۍ باندې ډیر خدي و جدا د چې دوی ته اما په هوای کېږي.
بلخوا د پولیو د عامه اړیکو مسؤلین هم مانی چې د مبالغینو په ډله کې د دینی عالمانو رول د واکسین په تطبیق کې اغیزمن دی او له دې فرصته په مشترکه توګه د ګټې اخیستو په هڅه کې دي، ځکه چې له یوې خوا سیمو ته د لاسرسي محدودیت نشته او له بل پلوه د خلکو د پوهاوي سطح لوړیږي.
اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي او خلک هم په ازادانه ډول باندې تر سی مراکزو پورې لاسرسی لري. نو له دې فرصته په استفادې باید موږ وکولای شو چې خدمات هم ورسوو او د پولیو ناروغي د له منځه وړلو لپاره ډېر ښه فرصت دی، ځکه امنیت ته هر ځای ته واکسینه توران تلای شي هر کلي او هر کور پورې.
د یادونې وړ ده چې لا هم د جنوب ختیځ زون په لری پرتو او غرنیو سیمو کې یو شمیر کورنۍ د ګوزن په حق لا کم او یا ناسم په هوای لري چې وخت نا وخت د واکسین د تطبیق په جریان کې د خنډونو سبب ګرځي. منیر بهار، امریکا غږ، آشنا رادیو، خوست.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوم. د اوکراین په مرکز کیف باندې روسي تازه راکټي بریدونه کړي دي. پولیس وایي دا راکټونه د کیف ښار په مرکزي ساحو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال لګیدلې دي. پاراپورونو کې ول شوې دي چې ملکی خلک وژل شوې دي او عامه تاسیساتو ته زیان رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د بریدونه تروریستي حمله بللې دي. نور جزئیات پر رپورت کې اورئ.
د کیف ښار امنیه قومندانۍ نن دوشنبه په یو رسمي اعلامیه کې لیکلي چې د روسانو پر راکټي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 40 نور زخمیان دي. د کیف په شمول د اوکرين په نور خارونو لکه لفيف، ترناپل او دیپرو کې نن د دوغندوی لګیدل لامل لوی چاودنی وشوي. د اوکرين د دفاع وزارت ویلي روسي د کروز 15 اویا توغندي وشتلی چې یو څلوي خيورته په هدف تر لګیدو مخکي لمنځه وړي. نن دوشنبه د اوکرين په خارونو د راکټي بریدونو په جریان کې جمهور رئیس زلنسکی خپل ولسته وینا وکړه او وی ویل د بریدونو اصلي مقصد د اوکرين د بریښنا تاسیسات او عام خلک دي.
موږ د ترګرو سره مخامخ یو. په لسګونو توغندي او ایراني بمی درونونو وشتلو کې دوه هدفونه وو، په ټول هیواد کې د بریښنا تاسیسات او دویم عام خلک.
سپینې ماڼۍ د یکشن بې پرزویل امریکا به د اوکرین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي او د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشن بې پرز د اریزونا ایالت کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې لور ته روانه ده او ملامتي یې د جمهور رئیس بایډن پر حکومت واچوله.
مون د روسیې او اوکرین ترمنځ د یوې سختې جګړې شاهدان یو او ممکن په سلګونو زره خلک پکې ووژل شي. موږ باید هر څه ژر د سولې مذاکرات پیل کړو چې د اوکراین جګړه بند شي، کنه دا به د درېیمې نړیوالې جګړې سبب شي.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي مجلس په پام کې لري چې د اکتوبر په 11مه یا 12مه په یوې پریکړې راګیری وکړي چې د روسیې لخوا د اوکراین د سیمو جلا کول وغندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د کرستوفر کولمبس په مشرۍ درې هسپانوي کښتۍ و د اکتوبر د میاشتې په 12مه نیټه په یو ټاپو کې چې اوس د بهاماس په نامو یادیږي لنګر واچو. د دغه پیښې کلیزه د کولمبس د ورځې په حیث هر کال په امریکا کې لمانځل کیږي. د خوړو، بوټو، څارو او خلکو په نړیواله سطح په پراخ بدلون پیل کړه او ناروغیو چې د نړۍ بڼه یې بدله کړه د کولمبس د بدلون په حیث اوس شهرت لري. د دې دلیل لپاره 1492 کال د ډیرو تاریخي پوهانو په نس د معاصرې نړۍ په تاریخ کې د ډېرې یادونې وړ کال بلل کېږي. د 1492 کال نه را په دوی خوا د نړۍ نفوس څه باندې 4 برابره زیات شوی دی. د 1450 او 1450 کلونو ترمنځ دوه برابره شوه ده. که څه هم یو شمېر عوامل د دا رنګ یوې سترې ودې لپاره مسؤول دي، په څرګنده توګه ډېره د یادونې وړې د زیاتې شوې او اصله شوې خوړو برابرول دي. د بومي امریکایانو د جوارو، پټاټو، رومي بانجانو، ممپلیو، ماینوک، اناناس، امرچ، کوکا، بینز په هیڅ دارنګ ډیر مهم عوامل. کچالو په مرکزی او شمالي اروپا کې د غریبانو لپاره د خوړو ډیر مهم منبع شوله. په 14مه پیړۍ کې جوار او ماینوک په افریقا کې معرفي شول او د افریقا د عنعنوي خوړو ځای ونیو. په داسې حال کې د دغې وچې ډیر مهم خواړه شول. په چین کې د نړۍ نو خوړو د حاصلاتو د معرفي کولو په نظر کې نیولو سره د جوارو، ممپلیو او کچالو په نتیجه کې نفوس د 1450 کلونو ترمنځ زیات شو. د کولمبین بدلون نړیوالو د نړۍ په هر کونج کې نوې خواړه معرفي کړل. د 1492 کال نه د مخه په فلوریدا کې نارنجان نو، په اکوادور کې کیله نه وه، په هنګری کې سره مرچ نه وو. دغه بدلون ایټالی ته کچالو راوړل، قهوه کولمبیا او اندونیزیا ته، اناناس هیتی ته، د ربړ ونې افریقا ته، چیلی مرچ تایلنډ، چین او هند ته، او چاکلیټ سویټزرلینډ ته راوړل. د بهاماس په ټاپو کې درو واړو کښتۍ لنګر اچولو د تاریخ په جریان کې بې سابقه بدلون منځته راوړ. دی د راتلونکو بیړیو لپاره د بشر راتلونکي بدله کړه، نه ځکه د نوې وچې کشف، مګر ځکه دی د ځمکې د نیمې کورې ترمنځ منظم تماسونه منځته راوړل. د تجارت رامنځته کېدل د نظریاتو د تبادلې لپاره اجازه ورکړه او د کلتورونو ترمنځ ارتباط او مقابله پیدا کړه. په 1492 کال کې د نړۍ خلکو د نړیوالې ټولنې په حیث په یو ځای کېدو پیل وکړ. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.